من خوش آمدیم به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په شنبه پورس په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسوا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. د ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خپرونو رئیس او ویاند کبیر حقمل تېر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هېواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هېواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
ښاغلی حقمول وویل چې د هېواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تېروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تېروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډېره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه یې په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر ثانیگزي ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. دوی بنگلاديش ته مبارکي وایم چې هغوی ډېر ښه لوبه وکړه. واقعا دردون کې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اته منډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنګالی بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه یې هم لوبه وګټله. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنگلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هېواد له ملاتړ برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
نوی من طبیخی واضح ده چه چا دا کار کرده ده، کمه دله ده، پا چا پوره تلله ده. ده خلیج فارسی و جنوبی هواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پر غلا خستی دی. روحانی پرونده هم ویل چه ده خلیج واره هوادونه ده امریکا لملاتر برخمندی. د شنبه پر اسپا احواز که وسلوارو پر دزو سره سپاه پاسداران ده دوله سغوڑو پا شمول پینزی ویشت کسان وشل او شپیت نوره ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره وویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لوی صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر ژر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وایي له دې وروسته د پاکستانی چرګانو او د دې چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
په خوند کې د وطني پرخودي غوښې دا پی خوندورې د پدې کې د دې بيخه اګې نه دی اچول لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خودلی ده. صفی الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږویشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلي ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
او کندهار هم خوشبینوي چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هلته ترسره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخاب پذیري ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فیلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي او ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
ښاغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا یې مخې ته د تحسن خیمه جوړې کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړی چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورې چې د اندېښنې وړ وي په غوښتنې باید خبرې وشي، تخنیکي بحثونه باید ترسره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% غوښتنې په داسې وخت کې فکر کوم چې عملي هم نه بریښي. نو زه د دفترونو تړل د دغه پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم. که چېرته دا کار سره کېږي دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ولسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده فقط دغه له ستونزو خنډونو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیو لاستانګزی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بل ورته یو شمیر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایله ته نه رسوي بلکې فقط عامه از آن تر یو خپل تخصصوی لاندې راولي لغه نه بجاده وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېره سي ټول ده په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټرینینګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړ چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناست دي چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو په پیسو ګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحاجی د ګرمسیل د ولسوالۍ د مینپشتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب
شوم. زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلی یم. ان شاء الله کوشش کوم چې سوالونه حل کړم او سم جواب ترلاسه کړم.
دا بهیر سم دی د ازموینې
او ان شاء الله تر اوسه پورې سم دی.
زما نوم عبدالرحمن د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفت باندې دلته وظیفه اجرا کړم.
احمد شفار هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اعلان اوس په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکړم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس تدریسي او غواړم چې خپل هېواد خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 120 تړلي ښوونځي پرانیستي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی. هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د څوارلسم فارغین وي یا لیسانس وي، تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رښتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د لپاره چې موږ ابتدایي صنفونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغ هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یې ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي، هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1350 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادالي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه دپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاسایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دای په تفصیلی راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد د سیمې یو عربي هیواد لاس لري. خو اوس اته بجې او شل دقیقې له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګندلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیه را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیې د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیې د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمان نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او رسپانې ته ویلي دي چې اوسمهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تله کړې دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حمله لګي وي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یوناما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسان و داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولی دی. عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی او وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي او په خاص ډول پاکستانی چرګان او د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی نه رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړي دي. ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه، بیا یې ټیټه او شوروا یې مزهداره.
شوروا یې ښه شوروا راځي و دا هم څه د مریض لپاره وړم.
په خوند کې یې دا وطني پرخه دي، غوښې دا پیا خوندورې دي. په دې کې د دې بیخي هګۍ نه دي اچولې لسر.
خلک د خپل وطن غوښه خوښوي، د غزنی غوښه.
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوښولو ترڅنګ وایي له وطن سره د مینې په پار یې د وطني چرګانو غوښې خوښیږي.
ګټه وده د خپل وطن تولیدات یو او خپل وطن مختصي نو پاکستان موږ څه کوي دلته ورلاړې.
والله خوشحاله نه ده، د موږ خپل وطن د چرګان ده.
دا دومره ښه نازکه غوښه لري، هغه پاکستان کې لګیو به ودرېدو بیا به دلته افغانستان ته رالېږل. په دې پوهېده چې امرداري یا له کاره لوېدلې دي.
که دغه کسان د خپلو وطني چرګانو له غوښو خوند اخلي، خو د دغه چرګانو قصابان بیا دې ته زړه ښه کوي چې کاروبار یې ورسره زیات ګټه ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دي.
خوانیم ښه ده د خپلې افغانستان غوښې او د افغانستان دغه په خاطر باندې
تاوان یې دا اوسي دا پردی وطن شی ولکه دا خپل دلته په غزني کې لویې ګټه دغه وطن ته رسید
وله په دواړو کې ګټه کومه ترمه خو دا پیښه ده دا پی اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم د وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سی لحاظ باندې به دغه وضعیت څنګه ول او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي چې زموږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې فرض یو قصاب ځي او له فارمونه چرګان اوړي دی په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي ورته معلوم دي چې مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزني کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولی دی. د دغه اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمید الله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته په خوراک بندیز وو.
اقدام به یې کار کړیم چې باید مرغۍ پاکستاني بند کړیم.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزني ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز وو ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزني کې د چرګانو تر نوي زیات فارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای
زیر خاک میکنن که اینا نابود شوه.
د غزنی امنیتی چارواکی وای پولیسو هم په ښار کې د پاکستانی چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امانه دي او هغه د مرضیو دغه شانو سډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل بزمر داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو فارمونو د شتون خبره کوي خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دای پسې کورنۍ چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشحاله
وساتي. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جرا غفتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه یې پتن وې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضح ده چه چا دا کار کرده کم دل ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پاروی
پشتوانشون امریکاست. امریکایی ها هستن اینا را تحریک میکنن.
روحانی تردی وینا و روسته ده ملگروم لطنو پا عمومی اسامبله که ده گرون لپاره نیویورک تروان شو. خوزستان چیرته چه پکی ده شمبه پورز ده سپاه پاسداران ده دولس غړی په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه ییز سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وي چې د امریکا متحده ایالتونو نږدې ملګري دي او ایران په منځني ختیځ کې له توندلارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د برید غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې برید کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په ځواب کې وویل دا برید ځکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخته په خپلو خلکو ظلم کوي. دا وایي متحده ایالتونه هر چېرته تروریستي حملې غندي، دا زموږ همیشنی دریځ دی. فکر کوم هغه څه چې روحاني باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي، هره پیسه چې دې هیواد ته ورغلې په اردو لګېدلې. تهران له ډېره وخته په خلکو ظلم کړی او روحاني باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځایه راپیدا شوې. روحاني د نورو د تورنولو پر ځای په خپله آینې ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د برید مسؤلیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلی. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره دغه درې هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو شمېر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړی.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم د دوی دفتر ډیر ژر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا کتابونه هغو سیمو لپاره دي چې تودی دي. د هیواد په جنوب او ختیځو کې ځینې سیمې دي او په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې پاکستان او بنګلادیش ته بایللې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسې برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار بللی او ویلي دي چې د خلیج یو هیواد په دې پیښه کې لاس لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ به د غرا سبا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر له غوښتنې سره سره به زیات تیل تولید نه کړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. په منځنۍ صفه 1200 نیمه په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې اوریدل شي. او د ازادي راډیو پر وب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکشو یو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا پکې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نه وانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی
یم. ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحات ادارې لارې اول زره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ د لارې ثبتنامه وکړو، نو د دارالمعلمین ته شارټ لیست زم نو کله ته ثاني د امتحان ته لاړم هم کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو بیا په ثانه د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پوښتنه وکړه ګوره چې داسې ستونزې سره مخامخ یم شارټ لیست وایم دارالمعلمین ته ولې بس مې نشته نو زه څه وکړم او زه حال دا ده چې د انګلیسي تجربه هم لرم اسناد هم لرم انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسی ته نشي ورکوله که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روانشناسي انتخاب کړي نو ما د روانشناسي کوډ ورکړ په نتیجه کې څلور نوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغې راته کړي چې تاسو خلاف د رشته مونږ ته معرفي شوي یاستئ موږ نشو کولی تاسو ته مکتوب د منظوري درکړو نو له ده نه وروسته ما لی موږ نو سرانجام وایي تاسو د هغه چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ کله چې موږ دوه ته لاړو خپل اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه وایي دا تصمیم ګیري کېږي هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته راپورټ درکوو نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشت همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې نوم کار شته نوم ګزران
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ
ریاست د عمومي تربیې معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړي
وایي دغه اصلاحات اداري دا یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري وزیر هم نشي کولی موږ ته چې کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رشته موږ ته معرفي کړی یاستئ ستونزه مو اصلاحات ادارې سره مطرح کړئ کله چې موږ هلته لاړو اصلاحات ادارې مخې ته نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحات ادارې تاسې پېژندي نو تاسو ته دې زنګ وایي که نه نور تاسې نشي کولی دننه هسې سلا کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مچا کو د روانشناسی په څنګه کې تاسو ونیسي علاقه ور سره لري او کولای شي چې په دې رشته کې خپل راتلونکي چارې پر مخ بوزي
زه وایم کو امتحان دی واخلي شفایي او تحریري اته مونږ نشو کولای نو هغه بیا ما خپل مې استعداد درلود زده کار مې وکړو که څوک استعداد نه لري هیڅ کله میدان ته وځي نه
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤلینو خو به درته څه ویلي که نه
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحات ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږېږو بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورځ کې وړاړ وغږېږي تاسې خپله ولایت اصلاحات ادارې ته لاړ شئ په خپل ولایت اصلاحات ادارې کې د خپل موضوع مطرح کړي داغه زنه دا کار په مخ دی خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته زم هغه پښتنه کوم ویلو سره تصمیم ګیری نه دا اخته سوی مونږ ته کوم رپورت نه درغلی مونږ تاسو ته څه شی ویل نه سوتي آیا دا شی ردوی بالکل ټوټل او کدا شی یو تصمیم ګیری اخستل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دیش ولایتونو کې اصلاحات ادارې نمایندګی شته
ته غواړې چې خون کې شي
سکتور خصوصي کې خوست کې مکار کو خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغي بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شي غواړم دا کار وکړو خو اوس به سرنوشت پاتې یو نه مو څوک راغوري او نه څوک هم پریز راځي سلا سره وغږیږو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه جناب احمد د زینو خونکو نه چې پوخه ازموینه اخیستل شوی البته د اداري اصلاحاتو لخوا دغه ازموینه کله اخیستل شوی او هغه پروسه څنګه و او نتیجه څه شوه
دا تاسو پیګه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالي ته وسپارل شو چې په دې کې تقریبا 3,00,000 کسانو په ټول افغانستان کې ځان نه کاندید کړی وو او ازموینه د کانکور په سیستم تر سره شو په 3 ولایتونو کې اول تر سره شو د هغوی نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحانم شروع که کابل امتحانم خلاص شو دا اوس محل چې تاسو سره غږیږم د دې کابل کاندیدان هغه موافق کاندیدان د هغوی اسناد اوس ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدیږي دوی ادارات معرفي کیږي
ښاغلی احمد دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی ستاسې نظر غواړم
د داس ورور چې دغه اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو، یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو، تقریبا 2 شپېته بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه د موږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده، تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلوده مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که زما غږ اوري یو وارې کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکل یې موږ که اوس امکان ولري که نه که حل سي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه، او که نو بیا کېږي ته ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید
کی انشاء الله بسونه ډیر لاندې کی خو مهربان. د انصاف
پلټکه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیر موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسون وایي چې د رښتې خلاف یې ازموینه ورکړي، او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپلې نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې راسره شریکوي، نشانې یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوي دي او کمې نشانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بلې، السلام علیکم، زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پرېږدم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی، موږ پیدا کړی دی، د عارف الله په نامه دی، په ژبه ګونګی دی، په قلم باندې خط یې زده دی، خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې، زما نوم عارف الله دی. نو قریبو څوک یې نه دی پیدا سوی، د دې په دغه وطن کې ګرځي، ته دا اوس پرې قریبو څوک نشته، که د چا یا قریب وي یا د چا دوست وي یا چا ورور وي، نو زما سره دې په دغه لاندې شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 0 9 8 1 5 8 9. یو ځل بیا شمېره 0 9 8 1 5 8 9.
السلام علیکم، سلام نوونکی لید آزاد رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن ترخیم د کابل ولایت د دیساز دولس ولینا. البته یو کس چې سود خورمی خپل نوم مخکې او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي، او تقریبا 6 کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ماته زنګ ووهه چې زه تقریبا 6 کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا 5 کاله زندانی وم، او اوس فیلن زندان نه خوش یم، او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم، او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستانې معلومات غواړي، نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهئ، زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغه شمارې ته دې زنګ ووهئ 0 8 4 8 4 و بیا هم شماره تکرارم 0 9 4 8 9 4 8 9 4 و یا هم دې بلې شمارې ته 0 و یا سلورتیا شپک سوا واتیا نور موقع نیمیسم دخلی پا من.
بلی السلام علیکم ازادی رضو دو خشو عزیزان و اختر ونی منوال و اوکرتون السلام علیکم و برکات و از عبال ویتن علی کنی ولی با ستمبر پل لسما او دوشن بیق و رد پار فتنیم بجول بندی رسما عزیزان اخبروانه که برول علی کنی ولی با چی بعد بلکحار زیده نشتر و سیجی و زابر وقت سیدون کدی از کومه شمیره ولا شمیره چې موږ راغلو نو نه دی چې موږ طرف راخسته او ک شمیره به غلطه ویلې په سیستم کې نه ټول تاسو دې نه مهرباني وکړئ تاسو په وړاندې د پرې شو کې هم هغه نفر چې کومه شمیره دې کې ولید شمیره راټولوي.
محترم ورور په دغه مشخصات او پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خپور کړ کچېری همغه دوست تاسو ژغ اوري نو هیله ده چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته وهی نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب خلیق اخون ولایت علمون ورسالی دا فرانسوس په حاله ده چې جرام ورسالی د برادرش په سیمه کې پروت یم مولا ورور عبدالرزاق په نامه چې ورور عبدالواری او عبدالغنی دي جناب خلیق اخون او دا کته چې شیر ابلواز او رنگول وکړي چې هغه نمبر یا ته شته هغه معلومي اجازه ما کړو خو ته دا کوشش مو سره وکړي ډیر مننه درته کوو کده خپل او یابل مسلمان او مقصدی په دا شمیره مشتاق رنگول دي معلومات راکړي سپر و سلو سلو درې و سپر سلو یو نه السلام علیکم کوشش وکستا سی څخه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم.
بلې السلام علیکم زبا ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه جلیل احمد د فرادی ولایت بالا بلوک د ورسوري د ګرانی د کلیه موروره شپاس کان د کورنۍ ته خبرته منه برکته ومه کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان ما आवाज اوري زما کورنۍ په بابل باندې معلومات لري یره هله لرماده د مال ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ را وهې زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم، نوم یې الله ګل دی، د پروان ولایت د کوی ساتی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور دی د کفایت الله په نوم، ولد محمد ابراهیم. د لوی اختر نه مخکې نادرکه شوی دی، تر اوسه څه معلومات نشته. که چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي 0 00 5 8 0 1 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 00 5 8 8 0 1 2. که چاته معلومات وي نو دا شماره د تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نوائند ہلمند نظام نے قبول دیا اما دا زبیر دې خډیر زیات مانا کوم دا ورته زه خلیه زما یو ورو رکتو چې دا یو ډیر نسکار ډیر نسکار چې دا نسکار و مدنه چې موږ دانه نیوز زما کوم تاسو ور سوالي تو رکتو کارو ته اړ ما د مات لري یا ته مالي مت دې په دغه شمره باندې څنګه څه پر ورته ولتل یې شو ول اس درګي درګي چې مالې درګي او څه پر ورته په سلور نه یو یو دوا درې 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 تو سلام په احترام
خان.
د ټلیفون شماره د 0 5 5 1 1 8.
بله السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت نه دالی د ولسوالۍ د لوبغ اوسیدونکی نقاد شاه محمد په نامه دی. د جنزلا قاضي دی، د محمد روز سرور دی. دغه څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نظاره کسوی دی. موږ د ده د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله نظر اوري نور انډیوالان قربان چې پېژني، نو مهرباني دی چې په دغه نمبر کې موږ ته زنګ ووهئ.
0 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اړه هر څوک معلومات لري دې شمیرې دې زنګ راته ووایي 0 اویا 8 98 1500 شمیره پلا بیا درته وایم 0 اویا 8 98 1500 د ازادي راډیو خبرې راځه مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت سرزنګ د توخلې دي د پښتو د چاچانو د ماسین د ساه د څنګه پاره د فیت زیم د لاوې ضلع خون په نامه د حجی اخندزاد صاحب زیم اسما یو ورور ورستم چې د خپل مو په نامه دا شل سنجلی سور د دې دي چې ورته نه درا کدی هیڅ پته نه څه هر مسلمان ورور سره د په اړه باندې یو څه درک معلوم یا د سره کار کوي یا د خپل اوري په دغه شمیره و مستر زنګ ووي او که دی په خپل سازمان آواز اوري باید خپل قوت په سیاسي سره راشي چې زر یې حج بابا دی چې ظاهر دی چهره د توایم 0 و 8 0 8 و
السلام علیکم زما حب الله د میدان وردګ ولا تسیر آباد ولسوالۍ د ونخیلي حسن بیګ د کلي اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د کاکا زوی دی، نوم یې نظام دی، د علی خان زوی دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې نداره کړی. چا ته معلوم وي یا ادارات لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي 0 اویا 6 شپېته 8 6 شپېته 8 شماره یو ځل بیا تکرار 0 اویا 8 6 شپېته 8 کریم 8.
بله سلام علیکم جانان یم د کندهار ولایت د ایرازي د کلي څخه زما ورور دی چې میاشت تللی وو د میوان ته سره بغلسه نو خان میږې خړې سترګې دي دی جګ سور سپینا هلک دی د فویم ټپنه دي نو هر مسلمان ورور ته که یې معلوم وي یا په عقل معلومات ولري دغه نمبر دې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 7 6 4 6 4 6 نارما پیغام نشر کوي شرینی ورخکیږي هر مسلمان ورو ته کوي معلومات یې ور معلوم نه یې د خپل ځما د اواز او ما صدا قلم مرګ ما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان.
جنابات اوسیدونکو زما یو د ترزوی چې په نامه د مولوی محمد عالم چې دا شپږ کاله کېږي د کور څخه نه دار کښوي دا که دې په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0 اویا 6 4 4 8 4. سلام.
بلې سلام علیکم زه بری علي خبرې کوم د پروان ولایت نظما یو تر زه یو ورکته د نوم یې نادر خان دی د فلار نوم یې روزالدین دی د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دغه پیغام د ورور زما یو خوریې دی ورسته د آیات خان په نامه د جبلالي اکا د پل څخه وتلی دی د غرمې په 2:00 بجې دا 4 کاله کېږي چې ورکړی چېرې چېرې تاسو معلومات لرئ د ازادۍ د لر څخه دغه پیغام نشر کړي د آیات خان دی د محمود خان اکا دی دغه پیغام یې زه بن نبی نوم یې زم د جبلالي اکا د پل د مېرمنده وڅخه مې زنګ ولې درېستو
السلام علیکم د زغیر د ټول کارکون ته اوریدم کله سلامونه او بعد له سلامه د ما انډوال وخت د مرجان په نامه کچا ته معلومات په دغه شمیره ته ماته زنګ دی صفر اویا
350 جایزه لري. سلام دې خدای په امان. سلامونه علی کی هلی احترامات پښتنه مینا یو زره یاد پیغام پلی کدر سره ملګری شوا استاسو د رادیو مینوال او مینا دوست پر اغه مینا اطلاع تنگیوال د ازادې رادیو په صفو دی وادګولایت د سیدابات ولسوالۍ د گی د خپل درې څخه تاسو سره دا پیغام سلطوم. زمونګه په کلی کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی تیر ورځ د کابل کمپنۍ کې نادرکه شوی دی. هر یو دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-22-68-68-28 یو ځلې بیا یې وایم 0-2-8-2-6-6-2-8. هر چا ته د علامه جان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم خلیل اشنا له کومه لوري څخه زما یو تر زیر عبد الله په نوم دی چې ډېر وخت کېږي چې نظر کشه دی سره کې نشته خو چاته د دې په اړه معلومات وي نو سترګې ربره یې وزخه له تورې جامې دي نو لطفا په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0-3-8-8-6-6 0-3-8-8-6 نو مې ته دې دې شمېره ده نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم زه خان بریالیم د کندهار د ولایت څخه پیغام پیژنم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلی کونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظم احمد نومیږي د څلور کاله کېږي چې زما ته نظر راکړي چېرې چاته معلومات وي یادې زما غوري نو سما سره دې په دغه شمېره باندې دې کوم چې سپورا بیا اکه په شپږ ته 450 بیا وایم چې په اوه چې پر اته چې پر شپږ چلو مې پینځه نشاره دې ځم دې خو ته نو.
بلی السلام علیکم زده ندالی دولسوالی تاثر پا تماسیم تازادی را دوید پیغام می داغ از دوزه که بازخان نمیدی دادری کالا کیجی چه ورک دی سینسر مور لی جلات خان اخ شده چه مانا ده یو سر دی فتر شمیر جزمون سر سنگ می چه هر یو کورنیدی که اینی که دی خبال اولیسی پا و سلور السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو تاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته لغپلو کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو مل سه.
تم ربي ملي سمرا ګرانا زندګي تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا
شما د اسمان په غم د پوه نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوګه جانا زندگی تیرو